آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره د 12 کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر منلی دي چې د افغانستان په باب د سولې مذاکرات پیل شوي دي، او هند او پاکستان د پنجاب په صوبه کې د سیکانو د تګ راتګ لپاره نوې لاره پرانیسته.
نن د پنجشنبې ورځ د قوس میاشتې اتمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا په ارجنټین ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په کندز کې د بادامو 104 بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو په خاطر د یوې 12 کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي. طالبانو نن د پنجشنبې په ورځ په دې اړه خپل لومړی عکس العمل څرګند کړ او وایي نه غواړي چې له داسې بې وسه او بې طاقته اړخ سره خالي په خبرو خپل وخت ضایع کړي چې د پرېکړو واک او اختیار نه لري. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په دغه بیان کې راغلی دي چې دوی په افغانستان کې له امریکایانو سره جنګیږي او یوازې له امریکایانو سره به خبرې کوي. مجاهد ویل چې د سولې د مذاکراتو په اړه د طالبانو دریځ او موقف روښانه دی او طالبان د یو مستقل اړخ په توګه یوازې له امریکا سره د مذاکراتو لپاره چمتووالی لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د سولې خبرې پیل شوې، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو په ترڅ کې څومره مخلصې پاتې کیږي.
موږ تر آخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېښت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېښت هیوادونه پکې شامل دي، او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
دا واشنگټن دی. پرون ماښام د کابل په ختیځ کې د جی فور اس په نامه د یوې امنیتي کمپنۍ پر قرارګاه باندې د موټر بم په برید کې 10 کسان وژل شوي دي او 19 کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر وسلوال له 14 وروسته د انجمن کمپ ودانې ته ننوتل او له امنیتي ساتونکو سره ډزې تبادله کړې. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې کمیډري په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې، تیر ماښام د کابل په څلورمه حوزه کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور باندې برید شوی. د برید پر مهال د ملي امنیت یو بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل له هغه سره میلمه و، خو پولیسو امریکا غږ ته وویل چې د صالح کور او شاوخوا سیمې تلاشي کړي، مګر په کور باندې د حملې کومې نښې او آثار ونه لیدل.
خبری رپورټونه وایي چې په افغانستان کې میشته د خارجي ځواکونو جټ الوتکو تیره شپه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې بمباري وکړه. لږ تر لږه 4 تنه ملکیان پکې ووژل شول. وټپور له ولایتي مرکز اسدآباد سره څیرمه پروت دی او طالبانو او داعش دواړه پکې موجود دي. ګمان کېږي چې په بیگانه هوایي حمله کې د داعش یو سرګروپ او دوه وسلوال هم وژل شوي دي.
که څه هم چې هند او پاکستان ډېره زړه دښمنۍ لري او څو وارې جنگ کړی، دواړه اوس غواړي چې خپل منځنۍ کرکه یوې خواته پرېږدي او د هغو سیکانو سره کومک وکړي چې غواړي په راتلونکي کال کې د خپل مذهبي پیشوا ګرونانک د زېږېدنې 550مه کلیزه ولمانځي. دواړو حکومتونو د هند د سرحدي ښار امرتسر سره د پاکستان دننه د سیکانو د تګ راتګ لپاره یو فری لاره پرانیستې ده چې د ویزې پرته به پرې خلک تګ راتګ کوي.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستډیو ناوري د امریکا د عدلی وزارت د اول ځل لپاره دوه ایرانی هکران یا کمپیوټری غله په دې تورن کړی چې د رانسم ویر یا هغه کمپیوټری پروګرام په واسطه د مشخصو افرادو نه د میلیونونو ډالرو فدی اخیستو په بدل کې د امریکا د ښاروالیو روغتونونو او نورو عامه ادارو کې کمپیوټری شبکې مختل کولې. څارنوالان وایي مشکوک کسان فرامرز شاهی ساوندی او محمد مهدی شاه منصوري نومیږي چې د امریکا او کاناډا په کمپیوټري شبکو کې د سم په نوم پروګرام اچولو او خلک یې یرغمل کول. د عدلی وزارت د هغو خلکو نومونه نه دي څرګند کړي چې فدیې ورکړي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د وژلو او د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان ترمن کوم مستقیم ارتباط نه لیدل کیږي. پامپیو د محمد بن سلمان په ملاتړ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو کانګرس د پنځشنبه پورې غوښتنه وکړه چې د سی آی اے رئیس باید راشي او د کانګرس د غړو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه ورکړي. په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي دي چې د سی آی اے رئیس دې نتیجې ته رسیدلی چې محمد بن سلمان د خاشقجی د وژلو حکم صادر کړی و. له بلې خوا د کانګرس د خارجي اړیکو د سنا مجلس د خارجي اړیکو کمیټې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د جنگ په ملاتړ د امریکا د نظامي مداخلې د ختمولو پریکړه صادر کړې ده.
په داسې حال کې چې د یوکراین او روسیې ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو دی، د یوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو نن د پنځشنبه په ورځ له ناټو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د یوکراین جمهور رئیس ویل هیله لري چې د ناټو انډیوالان به سیمې ته خپلې جنګي کشتۍ ولیږي. د روسیې د سمندري پوځ ځواکونو په دې هفته کې د ازو په سمندرګي کې د یوکراین درې جنګي کشتۍ او د دغه کشتیو څلور رشتنه عمله ونیوله. د یوکراین جمهور رئیس دغه غوښتنه د جرمني د بیل ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې نن چاپ شوه.
внушительный экспорт в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ.
دا د روسیې د جمهور رئیس پوتین غږ دی چې له یوکراین سره د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع کوي او پړې د یوکراین د خلاصي حکومت د مشرانو په غاړه واچوله. له بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې چمتو دی چې د روسیې او یوکراین ترمنځ د روان کړکېچ د ختمولو په خاطر منځګړتوب وکړي.
او دا هم زموږ د دې خپرونې وروستی مطلب. د متحده ایالاتو کانګرس د چین د یغوریانو د متحده ایالاتو کانګرس د چین چارواکي د یغوریانو په نسل کوشي تورن کړی دي او ویل دي چې په دولتي کچا د سنگیان د ولایت د یغوریانو او نورو مذهبي اقلیتونو سره ډیره ناوړه رویه کیږي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو برجسته غړي کرسټافر سمیت د چین د غندلو په خاطر مساوده وړاندې کړې وه. په مساوده کې د چین د پالیسیو سخته غندنه شوې ده. ښاغلی سمیت په خپل بیان کې ویل چې د چین پالیسي د ظلم او تیری په اعتبار په معاصره زمانه کې مثال نه لري او چینی مشران کوشش کوي چې د غور د مسلمانانو نسل ختم کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بوینس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې درته د افغانستان نه رپورټ لرو. افغانستان کې د امریکا لخوا بمبار چې د طالبانو تر څنګ د ملکیانو د وژل کېدو لامل شو، دا اندېښنې راپارولې دي چې کېدای شي د طالبانو سره د سولې خبرې د ستونزو سره مخ شي. خو طالبانو هم د سولې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخلي او هره ورځ افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا لخوا لیږل شوي استازي زلمی خلیلزاد ته په اشاره ویل چې د طالبانو سره قوي مذاکرات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې د سولې خبرې پیل شوي، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې څومره یو بل ته مخلصه پاتې کیږي.
We are going to do our level best to protect the Afghan
people. موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېخت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېخت هیوادونه پکې شامل دي او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
د امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلوماتان پرون چهارشنبه په متحده توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی خو باید نور هم وشي. په تیره د امنیت، اداري فساد ضد او د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې
It is a unique opportunity to break the
دا یو به ساري فرصت دی چې بنبست مات کی او هیواد په مخ لاړ شي. زه ټینګار کوم چې په مخ لاړ شو شاتنه ځکه تاسو د سولې بې قید او شرط خبرو وړاندیز کوي، خو دا بې قید او شرط نه دی. د دې په نتیجه کې سولې خبرې پیلیدای شي.
افغان حکومت وایي د جنیوا کنفرانس بریالی وو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې.
As we look towards the next 5 years
راتلونکي 15 کالونو ته موږ په دې هیله ګورو چې څنګه موږ کولای شو د مرسته اخیستونکي هیواد څخه یو داسې هیواد باندې بدل شو چې په ځان بسیا ولري او ډیر په خصوصي سکتور کې پانګونې ته پاملرنه وکړي، ځکه هیڅ هیواد د مرستو په اخیستو له بیوزلۍ نه سوکالۍ خواته نشي تللی.
امریکا او ناتو په رسمي ډول خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي. ناتو په افغانستان کې خپل ټول پوځي روزنیز مرکزونه افغانانو ته سپارلي دي.
له نیکه مرغه د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې روزنه د ناتو په سیستم ترسره کیږي، بلکل هغه ډول چې ناتو خپلو سرتیرو ته روزنه ورکوله. هغه ډول روزنه ورکول کیږي ځکه روزونکي هماغه روزونکي دي.
افغان چارواکي وایي په دغو روزنیزو مرکزونو کې هر کال 40,000 نوي سرتیري روزل کیږي او د هیواد په دفاع کې ونډه اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندوز کې د بادامو یو سلو څلور بېلابېل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. په دې اکړه درته په زړه پورې رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لویو قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل د احمد شکیب دوست په رپورټ کې اوري.
دا ځل د نړۍ مشرانو د جیشل غونډه د تجارتي جګړې په اوج کې رابللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د چین د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې له 100 تر 25% پورې اضافي مالیه لګوي. ولسمشر کوښښ کوي چې له چین سره په تجارتي بیلانس او نورو موضوعګانو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغسې یوې معاملې لپاره کار روان دی.
most observers ډېر کتونکو باور لري چې چین په رکود کې دی، خو امریکا بیا لیو ډیر قوي دریزه غونډه تر روانه ده.
چین ویلي ک تجارتي جګړه زیاته شوه، پایلې به بد وي.
in the last century we had two world wars
په تیر پیړۍ کې موږ دوه جګړې او قوي اقتصادي رکود مو درلود. زه فکر نه کوم چې څوک دی بیا داسې تاریخ تکرار کړي.
really try to have a repetition of history
د جیشل لمړنۍ غونډه په 2008 کال کې له نړیوال مالی کړکیچ وروسته جوړه شوه. اوس د دغو هیوادونو ترمنځ جیوپولیټیک شخړې هم په زیاتېدو دي. د جیشل سګنې غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې روسانو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کښتۍ درولې دي او عملیې توقف کړې ده. د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ولسمشر د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل جلا کتنې په حق له شاک خودل ده. پوتین اوکراین د لانجې په جوړولو تورنوي.
د روسیې سرحدي قواو باید څه کړی وای؟ پوځي کښتۍ په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته راغلي وي.
د جیشل په سبانۍ غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم برخه اخلي. د سی ای موندنې ښیي چې ولیعهد د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژلو حکم صادر کړی و. د چارو کارپوهان روانو نړیوالو ستونزو ته په کتو د جیشل غونډه مهمه بولي.
Well, how ought the economic system?
اقتصادي سیستم څنګه فعالیت کوي؟ آیا داخلي تولیدات ملاتړ خشه ده که بعد؟ آیا د اقلیم بدلون واقعیت لري که نه؟ که دغه هیوادونه توافق نشي کولای نو دا ټولو ته قوي پیغام رسوي چې دوی هم موافقه ته اړتیا نه لري.
کاينه
وخت کې د جیشل غونډې په درشل کې په زرګونو فعالان بوینس آیرس ښار ته د لاریونونو لپاره ورغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغان کډوالو د میرمنو په لاس د جوړو شوو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. په دې اکله درته هم په زړه پورې رپورټ لرو چې لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په کندوز کې د بادامو 104 بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. د زراعت مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون نه هدف د بادامو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي. رحیم ګل نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د کندوز د زراعت مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د زراعت مسؤلین زیاتوي چې له سمنګان وروسته کندوز د بادامو په حاصلاتو کې په دویمه درجه کې راځي چې د بادامو محصولات یې د سوداګرو لخوا خارجي هیوادونو ته وړل کیږي. د کندوز د زراعت یو تن مامور عصمت الله اتل وایي چې دوی د بادامو په دغه نندارتون کې 104 ډوله بادام نندارې ته ایښي دي.
جمله په هغه کې کندوز کې موږ د بادام ملي کلکسن لرو. 104 اکسیجن لري. په 104 اکسیجنو کې د 2 اتیا اکسیجنو طاقت تکمیل شوي دي چې 55 ورایټه رجستر شوي دي او 25 هغه تکراري دي او 22 نور طاقت ادامه لري. او هدف د دې نمایشګاه دغه ده چې موږ دلته محصلین راغوښتي دي، موږ دلته تجاران راغوښتي دي، موږ دلته باغداران راغوښتي دي، موږ دلته هغه کوم استاد چې په دې زراعت سکتور کې کار کوي، هغه کوم ادارې دولتي ادارې دي، موږ دعوت کړي دي چې دلته هغه کومې ورایټه چې داخلي او خارجي بازار لري هغه ورایټه موږ ته مشخص کړي او په څنګ کې د هغوی قیمتونه موږ ته مشخص کړي چې په آینده کې موږ په هغوی باندې تحقیق وکړو او د ترویج لار نه موږ باغدار ته ترویج کړو.
هغه وایي چې د زراعت ادارې په تیرو 10 کالو کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلابیل ډول میوې اصلاح کړي دي.
دک موږ پیسې کول لاس کال مخته نسی یو موږ ورایټی نه لوزر راجستر او اوس موږ 15 نوی د میوجات او پسې کې 100 درس اکسیجن. لکه یو مثال اوس 55 نوی بادام موږ ماری پکړی دي. لاس کال مخته موږ یو ماری پنه درلود، یعنی تذکره نه درلود، اوس 55 نوی موږ لرو. دا یو لاس راوړنه ده او پسې کې موږ ته تحقیقاتي تجربه لرو او پسې کې دا کوم مرکز تحقیقاتي بغدادي څه ده. دا یو د ظرفیت سازی لپاره یو بهتري مرکز ده چې په جریان د هر کال کې 900 پورې موږ دلته ویزیټوران لرو راتلل دلته.
قندوز دوه تنه سوداګر چې له دغه ولایت څخه بادام کابل او لدی ځای بیا نورو هیوادونو ته وړي وایي چې د قندوز بادام اوس په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي.
نوم می محمد عالم دی. ډیری وخت دلته د سیزن کې د کابل نه خلک راځي، تجاران راځي کابل ته وړي. بیا چې سیزن خلاص شي مونږ یې وړو کابل ته وړو. کابل کې هلته بیا په تجارانو خرڅوا ستاربایی او بخملی او دغه قمبری دا بیا خارج ته ځي. مثالا دوبی تا او هندستان تا او پاکستان تا این انده بادامونه زی
څور قسم بادام چې ستاربای دي، بلال بای دي، رواجی دي، کاغذی دي، نور خه بادام چې ستاربای دي چې د دې د خمر رو کابل د کابل کې البته پاکستان او هند او د نور خارجي مملکتونو راځي. البته هغه یخه تجارت نیوړي، البته ش سوداګر دي. ستاربای چې دي 4000 راځي، 4000 نیول، 4500 شپږ، 4000 شپږ سو پر راځي. او دا نو چې قمبری چې دي 2000 څخه نیول تر 3000 پر، ستاربای بخملی چې دي 3000 څخه نیول تر 4000 پر راځي. موږ دلته خو 200 من درې سمون دي سیوړي کابل، کابل کې
ځینې دهقانان چې د بادامو دغه نندارتون ته راغلي وو وایي چې دلته ورته د بادامو بیلابیل ډولونه ښکاره شول او د حاصلاتو په اړه یې ورته معلومات ورکړل شول. دوی وایي چې دهقانان هم غواړي چې ښه نسل بادام تربیه کړي چې ښه حاصل ترې واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغان کډوالو مېرمنو په لاس د جوړو شو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. د همدې موضوع تفصیل د خبریال جمیل خان پر پورت کې اورو.
دغه نندرتون د کوټي په سیمایز هوټل کې پیل شو چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر او نور غیر دولتي موسسو ترتیب کړی وو چې د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سوي جامې توکي او دغه ډول نور هنري شیان پکې شودل سوي وو. د دستوري د پرانستې پر مهال باندې بلوس ملتپاله د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزي غړی حاجي لشکري رسانی وویل چې د افغان کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارو خپل رول نه دی ادا کړی. $1,000 خرچ خو کډوال ته هیڅ نه دی ورکړی. د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور وویل چې له دوی سره د 2000 زیات شیزي پر دغه هنر بوخت دي.
اور زمش سره چې په کوم فرنجي ویلیجز کې بلوچستان کې چې زمش کوم اغوان ماجرین کزلان دي کسړیان دي هغه د لاس کارونه دي. مقصد د نمایښ خدغه دي چې هغه خلک چې د کورو سره راوتلای اور خپل کار چې دی هغه خرڅې ده غواړي هغه ته موږ یو پلیټ فارم ورکوم یو کوشش کړی دی چې دا غي په بازار کې ډایرکټ یو رابطه دا غي سره جوړ شي.
نور برخوالو بیا خپل احساسات داسې سرګند کړل.
زمانوم نازیه خان دی او زه آی ډی آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم. افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو سو خو موږ سره داسې فیمیل دی هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپندنت دی ډیر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي.
زمانوم نسیمه د زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه د مدینه شاپ په نامه د چتی یوی نه دغه د افغاني غاړي دی د شتی دی په کورو کې چې نسیمه وتلای هغه د فرض کپڑا مور کوم او هغه خالی په جوړی بیا ز منافع مور کوم پی سی مور کوم هغه خپل کشنانوم ساتلای سي او خپل د کور ډیر خرجات پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو لوري دغه ډول نندارتون د افغان کډوال شوز لپاره ډیر مهمه رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو شمیر په دې باور دي چې فلم او سینما کول شي د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم اغیز ولري. همدې هدف لپاره په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سینما ګڼو لوبغاړو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه کار کړی. یو له دغو کسانو نه همایون شمس دی چې حتی د بالیوډ او هالیوډ سینمایي جهان ته لار پیدا کړې. وحیدالله فیضی د شمس په ژوند او کارونو رپورټ جوړ کړی.
وویشکلن همایون شمس خان. شمس په کابل کې زیږیدلی دی او اوس په کاناډا کې ژوند کوي. شمس د نقاپوش په نوم لومړنی فلم په افغانستان کې تولید کړ. په نقاپوش فلم 100,000 امریکایي ډالر لګیدلی دي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د کم عمر انجونو ودول، اداري فساد، مافیایي کړۍ او ترهګري د نقاپوش فلم کیسه ده. دا فلم په افغانستان او کاناډا کې په سینماګانو کې خپور شوی هم دی.
سینما سره خو زما ماشومتون نه ډیره زیاته مینه وه او همیشه زما ماشومتون ما غوښتو چې زه بالیوډ فلم انډستري ته لاړ شم.
نقاپوش فلم د همایون شمس خان بخت راویخ کړ او بالیوډ ته لار پیدا کړه.
کله ما خپل فلم نقاپوش جوړ کو هغه نه بعد د بالیوډ فلم انډستري نه ما ته د فلم آفر شو او ته ما ته اوډیشن ولېګو. هغه اوډیشن ما واخلو د سبت کو بیت متولې و نو زه هغه اوډیشن کې سلیکټ شوم نو هغه نه بعد به زلارم بالیوډ فلم انډستري ته.
شمس په بالیوډ او هالیوډ کې ګڼو لوبغاړو سره لوبېدل هم دي.
په بالیوډ او هالیوډ کې مې ډیر زیات لوغار سرکار کړل. لکه په هالیوډ کې ډیوډ برانډن سره ما په یو اعلان کې او یو فلم کې کار کړی دی چې هغه فلمونه راغلي په نوم د کسینو هالیوډ فلمونه دي. او په بالیوډ فلم انډستری کې لکه سنجے دت، نرگس فخری، راہل دیو، راہل مترا دوی سره ما کار کړی دی.
شمس د سینما په برخه کې په کاناډا کې زده کړې کړې دي.
د سینما په برخه کې ما خپل تحصیلات د تورنټو فلم اکاډمی نه دوه کاله کړی دي چې هغه کې په اکټنګ فلم دپاره، تلویزیون دپاره او تیاتر دپاره. نو دا تحصیلات ما خپل په کاناډا کې سینما په برخه کې.
خو شمس لپاره د سینما په برخه کې لا کار خلاص نه دی.
جوی جو بچا
ما کار درم پس مم
بیا ته بیا د کار درم پښته
خیر ما پس مم ناصر سمرایم.
یوازنه پلان او بلکې خوب دا دی چې زه وکړی شم داسې فلمونه افغانستان دپاره جوړ کړم چې هغه طریقه زمونږ ځوانان، زمونږ هغه افغانان ځوانان چې تېره چې یاد کې زده کړي.
همایون شمس وای چې خپل کار ته په افغانستان کې دننه دوام ورکړي تر څو وکولای شي د سینما په برخه کې افغان فلمونه تولید کړي.
گرانو هیوادوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر پنځو کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
له پنځو کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ او خپل بچی د فلج یا ګوزنګ د ناروغۍ نه اوساتې. قدر منوریدونکو په همدې اکله در سره پوټام لرو چې په هلمند کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. عزیز الله پوپل پاکله رپورت لري.
روغتي مقامات وایي چې د ګوزنګ نوې پیښه د روزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې لیدل شوې. ګوزنګ وهلې ماشوم هلک دی او درې کال عمر لري. د جنوبی حوزې د کتلې مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګوزنګ د نوې پیښې طبي معاینات دوی ته تازه رسیدلي. نو موري زیاتی چې د پیښې په اړه دوی اندیشمن دي او پروان کال کې جنوبی حوزه ته ټولو زیاتی مثبتې پیښې لري.
متاسفانه په روزګان کې پولیو یو بل مثبت پیښه هم راغله. د ازمون لپاره واکن بیا هم یو خوشنونکې خبر وسمو. څوار لسمه د پولیو پیښه په دې حوزه کې مثبت علت یې دا شې د شهید اساس ولسوالۍ ستیراتو میاشتو رئیس هلته د ځایي مسؤلینو له لورې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه نه ورکوي.
د روزګان روغتیا مقامات وایي چې د ګوزنګ وهلي ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خاناغا میاخیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګوزنګ وهلي ماشوم کورنۍ د شهید اساس ولسوالۍ د کورک د کلي اوسیدونکي ده او ماشوم ته هیڅ کله هم واکسین نه دی عملي کړی
او دا هغه فامیل ده چې رات فامیل ستره ستونزه د روزګان ولایت کې خاصا شهید اساس کې ده چې تیرو اتمه شنه په دې خواته طالبان د خو د کمپاین د تطبیق ممانعت کیږي. اکثره خلک سواد نه لري. په مجموع کې خلک د ولایت په کچه د واکسین د تطبیق سره مشکل نه لري. موږ کلی ته ساحو ته خپل ټیمونه استو.
روغتي مقامات وایي چې د ګوزنګ د نو پیښو لزیاتوالي سره به د واکسین د عملی کولو په کمپاینو کې لنو لارو چارو څخه کار واخلي. د دولت وسوال مخالفین د جنوبی ولایتونو په نام نه ولسوالوي کې لایټرو اتو میاشتو راهیسی کور په کور د واکسین له تطبیق سره مخالفت لري او پرځای غوښتنه کوي چې یاد واکسین دی کلی په کلی عملی شي. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت په دې اړه وایي چې له واکسین څخه پاتاسو ماشومانو ته درسیدو لپاره خپلې تګلارې ته تغیر ورکړي او هڅه یې داده چې تر هر ماشوم پرې واکسین ورسول شي.
موږ په یو بل تګلار باندې کار کوو ترڅو وکول شو هغه کوچنیانو تجدید واکسین څخه پاتوي هلته ځان ورسودا په کندهار ولایت کې ځینې ولسوالۍ د کندهار یو تعداد ولسوالۍ د روزګان او همداراز و ولسوالۍ د هلمند د دې لپاره اوس په خاص پلان باندې کار روان دی چې موږ به ان شاء الله راتلونکي میاشت په دې کې به د هغو لارو څخه استفاده وکړو.
روغتي چارواکي وایي چې جنوبی ولایتونه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي له لوی خطر سره مخ دي. د پولیو لنوی پیچ سره پروان کال کې د کندهار هلمند او روزګان په ولایتونو کې د ګوزنګ ټولی پیښې څوار لسته ورسېدلې.
او سم په مو کې لاندو خبرونه ته البته د رپورټ چې تاسو ورید روزګان ولایت کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې چې تاسو پاکله د عزیز الله پوپل رپورټ ورید. او سم په مو کې لاندو خبرونه ته
طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکرات لپاره د یوې دولس کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي او وایي نه غواړي چې له یوې بې اختیاره او بې واکه ډلې سره په خبرو وخت ضایع کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره عجله لري. خلیلزاد د افغانستان جنگ یو فاجعه وبلله. هغه خبره د ان بي سي تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس هم واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې دي خو باید وکتل شي چې دواړو خواوې د هغه په وینا د مذاکراتو په ترڅ کې څومره اخلاص کوي. پرون ماخام د کابل په ختیځ کې د جی 4S په نامه د امنیتي کمپنۍ په قرارګاه باندې د موټر بم په بریده کې لس کسان وژل شوي دي او دوه دش کسان زخمیان دي. خبری رپورټونه وایي چې په افغانستان کې مشتو خارجي ځواکونو جټالو تکو 13 شپه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې د بمبارۍ په وخت لږ تر لږه څلور ملکیان وژل دي. فکر کیږي چې په بیګانی برید کې د داعش یو سر ګروپ او دوه وسلوال هم وژل شوي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ولاند شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او ریډل مهیرو تر بیا خدای ماشي.